سلامونه نن جمعه د 2015 کال د جنوري او د شمانی ته د دشتو خو خبرونه ته خراغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید الافیزیم
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی استام در برنامه این هفته در مورد نحوه رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان که منتظر ورود به ایالات متحده آمریکا هستند و بررسی میکنیم و وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت اما نخست توجه کنین به چند خبر امروز جمعه 31 جنوری تلاش ها هنوز هم برای بیرون کشیدن اجساد سانحه هوایی در حومه واشنگتن دی سی ادامه دارد. در اثر برخورد یک تیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی ایالات متحده به گفته مقامات 67 نفر جان باختند. تحقیق کنندگان از چندین نهاد ایالات متحده جعبه های سیاه را از جت خطوط هوایی امریکن ایرلاینز که پس از برخورد با هلیکوپتر نظامی چندین پارچه شده بود یافت کردند. مقامات اطفایه گفتند که غواصان قصد دارند تیاره را بیرون کشیده و اجزای بیشتری را پیدا کنند تا از صداهای ضبط شده در جعبه سیاه سرنخ‌های از علت سقوط را پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این رویداد را یک تراژدی عنوان کرد.
We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions.
اکنون کار به ماموریت بازیابی قربانیان مبدل شده است. متاسفانه هیچ کس در این سانحه زنده نمانده است. این یک شب تاریک و طاقت فرسا در پایتخت کشور ما و در تاریخ ملت ما بود و یک تراژدی با ابعاد وحشتناک به عنوان یک ملت. ما برای هر روح گران قدری که به طور ناگهانی از ما گرفته شده است غمگین هستیم و ما کشوری هستیم که واقعا در سوگواری قرار داریم.
رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر دیروز پنجشنبه دو فرمان اجرایی را امضا کرد که یکی آن در مورد تعیین معاون جدید برای اداره هوانوردی فدرال یا FAA و فرمان دیگر مربوط به هوانوردی بود که ابتکارات فدرال را در زمینه تنوع لغو کرد و روی معیارات بلند برای این ادارات تاکید ورزید.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې مصر او اردن به د غزې بې‌ځایه شوی ومني. د ترامپ تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله د غزې د خلکو جبري بې‌ځایه کول رد کړل. په سپین ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په مهال له ترامپ څخه د مصر او اردن د دغو غبرګون او دا چې دا هېوادونه به د غزې بې‌ځایه شوي ومني که نه، هغه وویل وبه یې مني. د اسرائیل او حماس ترمن سل اوربان وروسته ترامپ د غزې د تصفی او د مصر او اردن په څیر یو خوندي ځای ته د غزې د بیزای شو د انتقال په اړه یو پلان وړاندې کړ. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې د امریکا نږدې ملګری دی تیره ورځ د ترامپ دغه وړاندیز په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې له خپلې ځمکې څخه د فلسطینیانو بیزای کول انصاف نه دی او موږ به پکې برخه وانخلو. د اردن پاچا دویم عبدالله هم د خپل هیواد په دې دریځ په خپل ځمکه کې د فلسطینیانو د پاتې کېدو په اړه د خپل هیواد په دریځ ټینګار وکړ.
سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از تلاش ها برای احیای جنگلات پسته در افغانستان خبر داده و گفته است که از سال 2021 تا اکنون 1.5 میلیون نهال پسته را در کم از کم 3100 هکتار زمین در جنگلات ولایت بادغیس غرس کردند. در گزارش آمده است که در سطح افغانستان بادغیس بیشترین درختان پسته را دارا بوده و در سالهای اخیر بیشترین جنگلات در این ولایت نیز تخریب و بخش‌های آن از بین رفته است. بر بنیاد معلومات ملل متحد این سازمان در همکاری با شماری از نهادهای بین المللی روند احیای دوباره این جنگلات پسته در بادغیس را آغاز کرده و آنان تلاش میکنند تا با غرس نهال جلو از بین رفتن بیشتر آن را بگیرند. ملل متحد اضافه کرده است که برنامه هایی را برای آگاهی دهی مردم محل به هدف اهمیت حفاظت از جنگلات راه اندازی کرده و از ساحاتی که نهال و تخم های پسته در آن غرس شده محافظت کرده است.
او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د اوبو په زیرمو باندې د رواني وچکالۍ د اغیزو له کبله اوبو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې تر 90% پورې کورنۍ د څښاک اوبو د کمښت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 30% کورنۍ پر نه تصفیه شوي اوبو باندې متکي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ الصحې په برخو کې د لک تر لږه 2 میلیون ډالر ته اړتیا لري، چې تر اوسه یې 18.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. زیات مانچ تر اوسه پر د خبرونه غوړی متحده ایالات د مهاجرینو د تاک د پروګرام ځانډیدو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پرسته اجرایی فرمان په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندیښمن کړي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وای اندیښمن دي او خپل راتلونکي تیار ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلومات لمخې په 4000 افغانان کې 25000 یوازې د امریکا کیسونه لري او خپل پروازونه ته پته مدي. زموږ همکار امسکا صافی پاړه رپورټ لري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پیون کیس ورستی پړاو ته رسیدلې، وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستی فرمان یې لسترګو خوب تختولې دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرینی که چه زندگی میکنه بار آورده، اما تقریبا در حدود خودم شخصا که فامیلم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشم ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم فامیلم در خطر است، ما به اساس تهدیدهای امنیتی افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یو کورنۍ نه ده، بلکې په سرګونو نور چې د P1 P2 او SIV یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینه دي.
د پاکستان روان وضعیت ته په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نور محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که ساره به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخوایم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس P1 دارم و مدت بیشتر از سی ماه میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزه هست، تمدید ویزه بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا مروحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده و روست هم معلومه نده چه برخلیک باید سوی.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما P2 سر مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شدیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم یک حالت قرار گرفتیم. نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتوند بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شان بر افغانوای، شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخه د جنوري او وشتمې نیټې څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام ځنډول کیږي. د دې فرمان لمخه د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوې څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی کنه. مسکا ساپای، امریکا غټ، اسلام آباد.
متحده ایالات د کډوالو د پروګرامونو د ځانډیدو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ فرمان یو شمېر هغه افغان کډوال اندیښمن کړي چې امریکا ته د کډوالۍ بیلابل کیسونه لري. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ تر دې فرمان وروسته خپل راتلونکي تیاری ویني. پر همدې موضوع د کډوالو د حقونو رفعال ظاهر بهان سره خبرې کوو.
بهان صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
بهان صاحب، ډیره مننه. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان چې لمخي امریکا ته د مهاجرت پروسې درغول شوې، تاسو څومره اندېښمن کړی یاست؟ وایي چې
سلام الله تعالی ستاسو د پرایمری سیکټر تاسو تخنیکي کارونه او د تاسو ترمنو لیدونکو ته تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې د ورځې نه چې ښاغلي ترامپ هغه قانون اعلان وکړ چې د بي 1 او بي 2 کیسونه وځنډېدل، دا په خپل د کارنګي کې چې دا په خپل ټول دنیا باندې تمرونه ځندې افغان کډوالو پر لوهې سپاره ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده. اغېزه یې دا ده چې د نړیوالو په مسافه سره د درې کاله د کومیسو نیولو او د مشروع ته د کومندر مشنو اقتصادي مسایل د دې سربېره اوس دا د ایران سره سم هغه بانک کول چې د خپلې د کیسو د مستقبلو په خاطر د پاکستان تر هغه نیسي او دلته له فرا ډېر زیات نور ستونزو سره مخامخ شو. نو دوی بې برخې کړي اوس اوس دوی اصلا دوی ته معلومه نه ده څه به وشي آینده کې، داسې کېږي آیا په دغه درې میاشتو موده یا مهلت چې ورکړی ده آیا په دغه درې میاشتو کې دا پروسه بیا پیل شي او که نه. نو دلته افغانان له سختو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او دوی هیله مندي هم دغه ده چې دغه پړاو بیا هم پیل شي.
خب به هر صاحب هرچند این روند گفته میشه که بر مدت کوتاه به حالت تعلیق در آمده و این وضعیت پیش آمده، فکر میکنین که بعد از این روند مهاجرت به امریکا دشوارتر شوه؟
یعنی دقیق همین رقم هست مثل کمی آقا به شما گفتم آنده از مناجر نبانه که به خاطر پیش برد کیسای خود به پاکستان آمدن با وست از اون که با مشکلات فراوانی رو برو هستن، اما باز هم امیدشانی است که یک روز با سپریشیدن مسیح ما این مهلتی که داده شده یه پروسه از سر آغاز شد و تا بتونن این مردمی که در اینجا 3 سال سپری کردن و یک به زندگی جدید به خود آغاز بکنن. و من فکر میکنم که این پروسه با دشواری های زیاد روبرو خواهد شد. من مثلا به گونه مثال برای شما گفتم میتونم که شخصا خودم من شخصا افغانستان رفتن میتونم برگشت ندارم چون که بوی تعهدات مواجه هست من نمیکنم و متاسف به این هستم که من تا دقیقه 92 مثلا ما امید می بود تا پرواز متعین شده بود، اما بدبختانه که این پروسه و تعلیق داره دنیر ریگ و ما با مشکلات فراوان رو برمو بشیم و این سراحت هم میگو اگر خدای نخواسته یا این پروسه باز هم تمدید شود باز هم با مشکلات فراوان رو برمو بشن و اگر خدای نخواسته با کنی متوقف شود باز هم یه سلمه بزرگی است که به مهاجر افغان میرسه.
باهان صاحب اوس کومي عملی لارښوته چې د امریکا نوی حکومت باندې فشار راوستل شي څو هغه افغانان چې د امریکا د پاوز حکومت او موسسات لپاره په افغانستان کار کړی دي امریکا ته دراتک لپاره یې اسانته وته برابر شي؟
ګورې په دې سره ما اله مندې له امریکایي حکومت دا ده چې دغه هغه کسان چې په اصطلاح پروازونه ځنډیدلي دي یا کیسونه درې میاشتې پورې ځنډیدلي دي، فقط د ټولو غوښتنه نه یوازې د ما ده، ټولو غوښتنه دغه ده چې دغه پروسه بیا هم پیل شي. خدای مه کړه ګورې که ډېرې زیاتې هیلې درلودې، هیلې مې دا وې چې یو ورځ یو ورځ موږ امریکې کې خپل نوی ژوند د سفر بیا هم شروع کړو. نو بدبختانه چې دا اسلا کسان چې په اسلا نهایي پړاو ته رسیدلي وو خو دا پروسه وځنډېده. نو موږ بیا هم وایو د نړیوالې ټولنې د امریکې د هېواد له ښاغلي ترامپ غوښتنه ده چې دا موږ د پچور په حالت ته وګوري او دغه حالت دغه حالت ته چې د اوسو سره مخامخ شو دغه حالت ګورې تاسو ته جواب دی چې دلته دې اعلان سره سم دلته په پاکستان کې پولیسو بیا هم خپله ځورونه شروع کړې ده، پیل کړې ده، چاپي اچول کېږي، دا د شپې لخوا ښځې نه راته بیایي. باور وکړئ دا پرون ورځ د رای کړي تقریبا شمیره تقریبا 15 کسو په کوټه کې رسیدلي د ماشومان سره ګډ بولی دي او هم قانوني کنه د مالی او جګلس هغه ته استول دي دا په خپل وجه حادثه تر سره کیږي کچې خدای ما کړتا په وسه بیا هم وځل دي ټول یا تندزي په تاسو تاسو ولې سنځي او لویا فاجعه
یا لوی ناورین به پاکستان کې روان دي. بله. خب شما در مورد مشکلات افغانا صحبت کردین که منتظر آمدن به امریکا هستن. خب واضح است که مشکلات زیاد وجود داره، ولی عمده ترین مشکلات افغانایی که در پاکستان هستن و شما در ارتباط هستین با اونا صحبت میکنین، عمده ترین مشکل از اینا چی است؟
مونپایمونی عمده ترین مشکل، مشکلات زیاد است، مشکلات عمده که ما به شما نخواهد برای شما بگویم که یکی عمده‌ترین مشکلی است که بازار اذیت پلیس است. عملوزا شب و روز از طرف پلیس مردم بازار اذیت میشن، حتی دوستی گشت و گذار کردن نمیتونن. حتی اگر میزه یک انسان میزهش اکسپایر شده باشد، حتی خانه برش کرده داده نمیشه و اون از خانه حتی میکشه. مورد فامیل لونسلا کارم که در تقریبا یک هفته در پارک زندگی کردن با کودکای خود بگه کنم که خودش هم جواز یک مشکل است در برابر پناهجویان قرار داره. یا دیگه ای که نبود تعلیم و تربیت، مثلا نبود مکاتب است برای کودکانش، تا سه سال شخص خود سه سال منتظر بود که کودکان بدون تعلیم بدون درس ماندن. من همین فکر کردم که یک روز یک روز ما میتونه که به اولاد خود و اصلا اولاد خود به مکتب بفرستم. من موقت بختانه که چونی نشد، اما بازم معلوم و هیچ کس و کودکان خود را دیده نمیتونه بخاطر اینکه اصلا جای گفتن باقی نمونده. کودکان من مثلا کودکان من کودکان تنمومی آن ها در از ماجرین یادار در پناجان افغانی که در حال حاضر منتصر از این هستن که یک روز از کسایش پروسش را و طرف امریکا برن. اینا همه شان استرس پیدا کردن، اصلا نمیفهمن که ما چی کنیم. آخرهای بیرونه برای چی هست؟ یعنی شما فکر کنید که باز هم گیر گرفت از سوی پلیس آغاز میشه، باز چی خواهد شد؟ باز هم دیپورت، باز هم مشکل، باز هم اتونا بالای کودکا رحم نمیکنن، بالای خانوما رحم نمیکنن. فکر کنید که چقدر مشکل است. مردم قطعانه ای از این نداره که ویزه بردم میتونه از قبلا ویزه برای شش ماه تمدید میشد. اما این بعد بختانه بعد بختانه به همون پول همون مبلغ پول آلیار با تمدید میشن. این خود یک مشکل است. پس ما باز هم بگم تاکید مربر نیست که باست تمامی آن در پناجان افغان که منتظر پیشبورد کسایشان هستن، منتظری هستن که یلگون دیگر برن و این خاک رها
بکنن.
خواست شمید که آقای ترامپ از حکومت جدید و
دو دری میشتی دنو دری میشت که و او قتل شد چه در کدوال و برخلک چه که گی بحان سب دیر از یعت منن چه پدی به اسکیل موگ سر مگردون کرا خپل نظر مورانده که
تشکر از
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگه که همزمان با تشدید بحران بشری در این کشور، امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. برای بحث بیشتر در این مورد و راه‌های حل برای کاهش فقر و بحران بشری در افغانستان با محترم دریاخان بهیر، کارشناس امور اقتصادی و بشری صحبت می‌کنیم.
بهیر صاحب، خبرونده خرغل است.
بایر صاحب، پس از قطع کمک های ایالات متحده امریکا، چگونه جامعه جهانی میتونه به طور مؤثر به بهبود وضعیت بشری و کاهش فقر در افغانستان کمک بکنه؟
سلام خدمت شما و خدمت بیننده ها و شنونده های خوب شما. بدون شک البته یک منبع کلان کمک که از اون طریق میشد ایالات متحده امریکا بود و از اون طریق میشد که یک بخش بزرگ از کمک های بشری را تمویل کنم. متاسفانه البته با حکومت جدید یا روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ایالات متحده امریکا کمک ها قطع شد. بدون شک یک تاثیر منفی بالای اقتصاد افغانستان و بالخصوص برای رسیدن کمک به نیازمندان میرسانه. خب ضرورت جدی است که دنیا فعلا در قسمت حسن سازمان WFP که اینا یک بخش عظیم از این کمک ها را به افغانستان میرسانه، ضرورتی است که بخاطر جستجوی منابع بیشتر اینا با سایر کشورهای تامین کننده یا در ارتباط شوند تا از اون طریق بتانند منابع خود را تامین کنند. البته یه امدال است که ما اگر یک مدت قبل هم روی از او فکر داشته باشیم، فکر میکنم که در حدود 3 یا 4 ماه قبل اینا و بودجه را که پیشنهاد کرده بودن به افغانستان و مقدار کمک را که یا دریافت کردن او یک بسیار یک بخش کم از این را کور میکرد. این خودش یک مشکل است. یعنی در کنار از این مشکل یک مشکل دیگه هم به وجود آمد که قطع کمک های ایالات متحده امریکا. بازم رای بیرون رفتش این است که با کشورهای دیگه و سایر نهادهایی که بودجه از ایار تمویل میکرد با روزنا تماس شدن تا اینا بتانن از این طریق اینا بودجه خود تکمیل بکنن. این بود خارجیش است و از طرف داخل یا خود افغانستان حکومت افغانستان ضرورت داره. البته با توجه به مشکلات یا رابط دیپلماتیک که حکومت فعلی افغانستان با جهان داره، ایره من بعید میدانم که اینا بتانن در ارتباط باشن تا بخاطر تمویل از این منابع با کشورهای دیگه صحبت بکنن. خب خود همی سازمانایی که به افغانستان کمک میکنن اینا من فکر میکنم بناترین گزینه ای است که با سایر کشورها در ارتباط باشن و یک بخش از این کمک ها را از اون طریق جلب بکنن تا به افغانستان برسه. در غیر از او یک فاجعه است.
بایرسه بوس کم عملی اقدامات ده لامل کیش طالبان تر واکمالی در افغانستان که ده اقتصاد ده خوالی او ده دندو پر امنسا که دو که مرسته وکری؟
دلتا سو مختلفی لاری دیگوره. یو دنن داخلی عامل یا کورنی عامل دی و بل بحرانی عامل دی. بحرانی عامل سنگه چه ما پر لند اشارم در لودل دا نره پده کشور یو دا طریقه دا کمک که چیره واقعا یعنی هدف دایی چه افغانستان که دستونز حل چی نویت دا کمک و کچه دا کمک باید تغییر رو که دا پده مانا چه نویت یعنی دا چه دا دا بشری مرستونه دا مرستی باید و نویت تغییر رو که دا باید افغانستان پر زیربنا و بانده باید مصرف بشی و دا افغانستان دا زیربنا و دو بیا رقابل دو پار بودجه باید مساعده شی ترسو چی بشی ده کول ده طریقه هم در افغانستان زیربنا اقتصادی زیربنا جوار شی هم خلکو تا کاربار پیدا شی. دا اصلی لار داده که چیر واقعا کمک شی او دنه نه په هیواد که یلتا ضرورت نیست. من دنه موجود حکومت یا طالبان دوی باید ده خپل ده عریق و ده پراخول پا مخواد البته پیرات الشک اجید افغانستان ده ملی منافع پا نظر نیول و سر دوی باید نره سر پا تماس کشی ترسو چی بشی کولی دوی دا مرست را جلب بکا. او دوی دا چه یو سبلم زه غوارم چه پده بانده فیضی صاحب زه اشاره وکم دقیق چالشونه یا دا مشکلات چه را مستکی گی ده ده پچنگ که چی را یه تا یه مدبر مدیریت موجودی بیا دوی باید کوشش وکا چه ده دقیق چالشو ده پاره.
خب افغانستان که طالبان پا اصطلاح نریس را پا تقابل که دی چو که پا رسمت نپیجنی و یوازی تعامل خبره که گرن ده بچنگ پوره که ده هدف
ستونزه انداده که چیر اساسی من وغوارو چه ده مشکل حل کول دا چه من اړی که باید آدی شی ده طول نره سه ده اساسی ستونزه انداده. او ده اړی که آقا وقت خوادی که گیشه ترسو آقا وقت چه دن پا افغانستان که ده یا پراخ بنسرت حکومت ده جوراول ده پارالتا کاروشی طول خلق ده خپل زان پا آقی ببینی او بل دا چه کاروشی او کارم آقا اشخاص تا وست پارل شی پرتال شکه چل تا تعهد او تخصص باره باید په نظر کی نویل شی دلتا تخصص ده پارا باید زمینه مساعده شی آخ خلق باید و گمارل شی چه دوی ده افغانستان ده سنز و ده حلکاول ده پارا دوی عملی برنامه یا پلانون پلیکا ویل سنگه چه ما مخ که ویلی ده از سنز چه رازیگی یا چالشونه چرا پایده که ده پچنگ ده از سنز و چالشونه ده بیا زمینه ده تا مساعده ای چه ته یا تحرک پیدا که و ده خپل لار یا پلانون تغییر ور که ترسو چه نور و بدیل و لار و سنز پیدا که او ده هاق وقت که دهشی چه دلتا تخصصی و مسلکی خلق پندقه برخو که مصروف ده کارو سیگی.
بله. خب بایرسب یکی از موضوعات دیگر که در اقتصاد افغانستان خیلی مهم است موضوعی است که تجار و کسبکاران افغان با تغییرات بسیار اندک ارز خارجی با بلند بردن قیمت ها میپردازند. ایره بخاطر میپرسم که مردم افغانستان خودشان به ویژه تجار و دکانداران چی وجیبه دارند تا فشارها را کمتر بسازند بر مردم که در فقر قرار دارند؟
ببینید قبل از این پیمانی صد میخوایم یک چیز، سه منبع عایداتی عمده از ارز خارجی ما به افغانستان داریم. یکی که صادرات افغانستان است، البته او هم در صورتی که ما صادرات ما در مقابل ارز معتبر خارجی به افغانستان باشه، یعنی دلار در مقابل هر صادرات ما دلار به افغانستان ده، نه اینکه با کرنسی دیگه. این یک مسئله. دومی که امو چی از کمک‌های خارجی است که یک بخش عمده از ایالات متحده آمریکا کار میکرد که او متاسفانه همشور. و سیام البته حوادث اخیر در افغانستان، یک تعداد زیاد مردم افغانستان مهاجر شده البته تای چند دهه، و هر فامیل، البته ما به جرات گفتم میتونم که هر فامیل که در خارج از افغانستان زندگی میکنه بدون شک یک یا دو فامیل حداقل در افغانستان اینا حمایت میکنه. اینی منابع کلان و عمده اساسی وارد شدن ارز خارجی به افغانستان بود که فعلا یک بخش تقریبا به اصطلاح هم بگویم پر شده. اینا لی بخاطر از این ما باید کار بکنیم در کنار از این که امی قطع کمک ها باعث بلند رفتن ارزش ارز خارجی و پایین رفتن امو کرنسی ملی ما افغانی شده، در مقابل از این ما باید امرای بیرون رفت پیدا بکنیم. ما باید صادرات خود افزایش بدیم و در کنار از این ما باید کار بکنیم به خاطر تولید بیشتر ما باید کار شد. اما متاسفانه این نمی کارا صورت به او اندازه صورت نمیگیره.
بایر صاحب، تاسو د اثار و مسرې ته اشاره وکړه، په دې ورځ کې لیدل کېږي چې ډالر مخ په لوړ روان دی او فکر کوي که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا مسله کنټرول کړي، خو یو څه ښکاري چې له وس نه بهر ده. فکر کوي چې دوی وکولی شي دا کنټرول کړي، په اصطلاح هغه تاثیر چې په بازار کې په نرخونو باندې دی هغه وساتي؟
ګوره څنګه موږ کولای په هیواد کې څنګه کولای شي داغه هیواد داغه کرنسی یا د ملي پیسو قیمت وساتل شي؟ دا دوه درې عمده دلایل لري، عوامل لري. یو دا چې صادرات باید زیات شي، دویم دا چې د نه هیواد د خارجي ارز زمينه به راتګ زمينه باید مساعده شي چې دا د هر ممکن طریقې نه وسیږي. اوس خو متاسفانه افغانستان ته د خارجي ارز هغه غټه منبع چې بهرنۍ مرستې وي چې دغه مرستو طریقه کولای شو چې د افغانستان غټي زیربناوي البته بیا ورغو.
بله، فکر میکنم که آقای بهیر ارتباطش با ما قطع شد، ولی تشکر میکنم.
مهربانی بهیر صاحب که اولا جواب را که خبرونم باید رسیدو کده
فقط د صادرات و د صادرات زیات اولو د بر باید کار وشي او د صادرات هم په هغه شکل وسی چې دغه په مقابل کې افغانستان تا معتبر خارجي ارز د راشي، تر څو چې دغه ارز تغییر و تبدیل کړي چې افغانۍ ته زیات ارتیا پیدا شي او کله چې ارتیا زیات شي د افغانۍ ارزش جګیږي. نو په دغه پروسیجر باندې من کولای شو د افغانۍ ارزش وساتو پرته له دغه کار به یو اندازه ستونزمنې د افغانستان خلک.
د اقتصادي چارو شنن کې دریا خان بهیر صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګړو وکړ.
یک جان تشکر از وختتان.
شکر از دعوت.
برنده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه و تشکر میکنیم از تمام کسایی که برنامه را تماشا کردن.
استاسول منتیادی در مننه تربیه.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د اسلام آباد چارواکي وايي په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي پوځي وسایل او تجهیزات د دوی امنیت ته خطر دی. پاکستان ته ولې دا اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل لار شته؟ لږ وروسته همدا مسله د امنیتي چارو کارپوه سره راسپړم. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته خوشاله یم چې بیا هم په یوې مسلې باندې د یو کارپو سره بس کو او کېدې شي تاسو ته هم پکې ډیر معلومات وي. درنو ریدونکو، د اسلام آباد چارواکي وایي چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې او تجهیزات د دوی امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان ویلی دی چې موږ په کابل کې د طالبانو نه تل د غوښتې دي چې ټول ضروری اقدامات وکړي ترسو دغه وسلې غلطو لسونو کې ونه لویږي. د طالبانو حکومت وی چې په افغانستان کې د پاکستان د ادعاوې بالکل غلطې دي او دا وسلې او تجهیزات بیخي خوندې دي. نو موږ سره سوال ده چې پاکستان ته ولې دغه سیاو اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل کومه لاره شته یا نه؟ لږ وروسته زه غواړم چې همدغه مسله د نړیوالو سیاسي او امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر صاحب سره راوسپړم، خو خبره ده چې زه غواړم د دې نه مخکې یو څو خبرونه ووایم. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د پاکستان د زندانونو نه یو نوی تنه نور افغان مهاجر بندیان خوشی شوی دی او بیرته وطن ته رسیدلی دی. دغه وزارت د فبروري په اول یعنی نن په ټولنیزه شبکه کې په خبر پانه کې ویلی دی چې دا افغان مهاجر په پاکستان کې پولیسو نیولی وو او بندیان کړی وو په دې خاطر چې ویلی قانوني اسناد نه لري. په دې خبر پانه کې دا هم راغلی دی چې د ننګرهار د ولایت د تورخم او د قندهار د ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریتونو د معلوماتو په اساس دا کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوی وو او د دوه ورځو نه تر اوو ویشتو ورځو پورې دوی په حاجی کمپ کې بندیان وو. دا کسان د پنجشنبه په ورځو کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو نه وروسته د ننګرهار او قندهار د ولایتونو له لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی استازي زلمی خلیزاد د طالبانو په شمول یو شمیر هیوادونو ته چې امریکایي بندیان په خپلو توقیف خانو کې ساتي مشوره ورکړې ده چې د امریکا د حکومت سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو لپاره د امریکایي بندیان خوشي کړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د جنوري په 11مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د وینزویلا د حکومت لخوا د امریکایي بندیانو د خوشی کولو اقدام یو زیرکانه اقدام بللې او د طالبانو د مشرانو ترڅنګ د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو هیوادونو د مشرانو نه غوښتي دي چې کوم بندیان چې دوی سره دي هغه د خوشی کی او ورنه غوښتي دي چې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مودورو په سیر امریکایي بندیان خوشی کی او دغه سی یو اقدام وکړي. خلیلزاد لیکلی دی کچیر د هیوادونو مشران غواړي چې د امریکا سره د اړیکو نوې باب پرانیزي نو تر ټولو ښه اقدام دا دی چې امریکایي یرغمل خوشی کی او څوک چې مړ شوی دي دا غو مړي او هر څه چې ورنه پاتې دي هغه امریکا ته ورکړي. د امریکا د سی این این تلویزیونی شبکې نن په یو خبر کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ له قوله دا خبر دوی نشر کړی دی او وایي چې شپږ یرغمل شوي امریکایان چې وینزویلا خوشی کړی وو وایي هغه د خپل ملک په لوري روان شوي دي، یعنی امریکا ته را روان دي. او بل خبر دی چې د کابل د فرانسوي روغتون رئیس ویلي دي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو لکابله خپل کارونه خوشی کړی دي. در روغتون چې د خزو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایی خدمات وړاندې کوي. د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې له خوا اداره کیږي. د دې ټولنې رئیس اریک چسون د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دوی د ناروغانو ډیره زیاته ګڼه ګونه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر مخ په کمېدو دی او ډیر کم شوی دی. ښاغلی چسون زیاته کړې ده چې د فرانسوي روغتون په ټولو 960 کارکوونکو کې مخکې د خزینه روغتیا پالو شمیر 280 خو اوس و 155 راټیټ شوی دی او نور خپل دندې پریښي دي. چسون ویلی دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورورو د افغانستان نه په وتلو کې ده او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه دوی خواته وایي چې هغه ناروغان د دوی روغتون ته لیږي. نو دا یو څو خبرونه وو چې تاسو واورېدل. درنو ریډر کوله کسانګه چې مګه مخکی ویلي چې په اسلام آباد کې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې کوم امریکایي وسلې چې د افغانستان کې پاتې دي و یا غاز مګه امنیت او زمونږ ملک ته خطر پیښی. نو زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو ته اول یو رپورت نشر کو. دا رپورت ووري روسه په ټاکلې مسلې باندې بیا یعنی په همدې مسلې باندې د نړیوالو امنیتي او سیاسي چارو کارپوه سره غږیږم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علي خان په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په پایله کې پاتې شوی دی، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره د ژورې اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي.
سلاح‌های بجا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خو یو شمیر نور شنون که دی پاکستان سرگندون تا دی شک بسترگ گوری
و اوست دا دوی تشویشون لری چې په افغانستان کې کمی سلاوی چې د غربی نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معامله کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19مه په واشنگتن ډی سی کې د خپل راټول شوی زرګونو پلاویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دشمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رنګ څېړنیز بنسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا غ اکثر په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپله ترامپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندۍ.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور لمخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا رو کو راست پروګرام نه روسه قدر منه اوریدونکو همیش د نن وضعیت پروګرام بی او یوی ټاکلې مسلې باندې کارپوهان راځي نظر ورکوي خبرونه وی. خو د دې ټولو مسلو نه روسه مونږ تاسو ته د خبرونو نه علاوه د خبرو وکړه چې نن به مونږ په امدی موضوع باندې غږیږو چې د مخکې تاسو رپورت واوریده او هغه د پاکستان ادعا ده او وایي چې کوم امریکایي وسلې او تجهیزات چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلونو رسالت پاتې دي وې زمونږ امنیت ته زمونږ ملک ته خطر دی. مونږ غواړو په دې مسلې باندې هم د اوس د خپل مل مسره وغږیږو چې ولې پاکستان دا اندېښنه لري، ولې دوی ته دا خطر دی. تر اوسه پولیس پیښ شوي دي چې دوی دا خطر ګڼي. اتمر صاحب محترم، تاسو ته ستلیم شوم په خیر راغلی. فکر کوي چې د پاکستان دغه اندېښنه په ځای ده چې دا وسلې چې الته پاتې دي دا د دوی امنیت او د دوی ملک ته خطر دی. دوی خو ټي ټي پی ادوی یا د کړې ده چې دا وسلې د ټي ټي پی کسانو لاسته ورغلي دي. دا کم به امنیتي چې دوی په ملک روانه ده دوی دې ته اشاره کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
من نه زه جان خوري تاسو ته ولیدون کولی نه پته سلام دا نکیل زه وړم چې دا پښتنه د خپل شفقت علی خان وکم چې دا شل کاله تاسو طالبانو ته چې سلاوي راکټونه بم پلانچرونه ته کړیو او دوی ته د لوجستیک ټریننګ د انتقال او د پلان گزاري او د بمالتونې تر ټول ټریننګونه او تحصیلات پر کړیو چې دا په نتیجه کې شل کال کې افغانستان کې جګړه روانه وه او افغانان په هغه کې ووژل شول، ماشومان، ښځې، سپین ږیرې. زموږ تاسیسات پکې خراب شو. تاسو نه چا پوښتنه وکړه په دغه برخه کې آیا تاسو ځان مسؤول ګڼئ په دغه برخه کې چې شل کاله تاسو هغو کسانو ته چې دوی بدون د سلانه پاکستان ته ورغلیو تاسو دغه ټول سلا هغوی ته برابر نه کړ؟ اوس تاسو بیا دا خبره کوئ چې زموږ امنیت په خطر کې دی. نو په هر صورت یو خو واقعیتونه دي. واقعیت دا دی چې پاکستانیان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده کوي او هغه دا چې په دغسې یو مقطع کې چې امریکا یو قوي او سخت دریز د طالبانو په مقابل کې نیولی او امریکایان دا خبره کوي چې موږ به خپل سلاوی بیرته د طالبان نه وغواړو، په دغه وخت کې پاکستان دا غږ پورته کړی او دا په دې معنا دی چې دوه افشنه دي. یا دا چې اول خو زه په دې مطمئن یم چې طالبان به هیڅ یو سلام یو کلیشن پوف عادي بم بیرته نه ورکوي. په هر صورت پاکستان هدف دا دی چې یا به امریکا دا سلام وباسي او پاکستان ته به یې ورکړي، لکه چې په 2014 کال کې کله چې امریکایان د افغانستان ځینې وتل دا سلاوي او تجهیزات د پاکستان د لارې نه وایستل شوې. پاکستان دوه ګټې وکړې. یو تعداد د دغه همو موټرونه، ټانکونه دوی واخیستل، نور تجهیزات دوی واخیستل. کوم چې امریکایانو ځان سره وویستل د هغه نه دوی حق الغیر واخیستې، د هغه نه دوی پیسې واخیستلې د دې په بدل کې. اوس پاکستان په دغسې یو وخت کې بیا هم کوشش دا کوي چې یا امریکایانو نه پیسې ترلاسه کړي، بل طالبانو باندې فشار راولي چې طالبان دې د پاکستان غوښتنو ته غاړه کېږدي یا حداقل هغه کشمکش یا جنجالونه چې د دواړو ترمنځ کدا رښتیاوي زه په دې باندې شک لرم چې دا به رښتیا هم نه خو پر صورت په دغسې یو وخت کې غواړي چې د دغه نه خپله ګټه یا تجهیزات ترلاسه کړي یا پیسې ترلاسه کړي د بل خوانه خپله طالبان تر یو حده پورې تر فشار لاندې راولي تر څو چې د افغانستان په قضایو کې د پاکستان دریز او د پاکستان موقف نړیوال سره وپېژندل شي.
حتما صاحب محترم کله چې بلې وبخې ډېر کله چې د امریکا قوه د ناتو قوه په افغانستان کې وي خو دوی خو د افغانستان هغه اردو جوړول د اردو تشکیلات هغه خو باید وسلې درلوده دغه وسلې چې دوی ادعا کوي د پاکستان د هغه وسلې چې پاوسته ورکړې وي کده د پاوز د تشکیل نه اضافه وسلې وي او یا اول کده ول شي چې دا وسلې به بیرته د پاوز نه اخلي وړي وي.
اول خو ګوري دا ملامتي خپل امریکایانو ته ګرځي کله چې امریکا یو نیم کال طالبان سره په دوحه کې خبرې کولې دا خو ټول دغه د لارې نقشه د وتلو ستراتیژي دا په هغه بحثونو کې شامل و چې امریکایان به په کومه لاره وځي څنګه به وځي طالبان تضمین کړو چې په دوی باندې به حملې بریدونه نه کوي. په همغه وخت کې باید امریکا دا خبره طالبانو سره کړې وای چې دغه وسلې موږ تاسو نه غواړو یا تاسو ته نه درکوو یا که تاسو غنیمت وای دا وسلې به ستاسو نه وي دا به په هغه توافق کې د یو جزء په حیث راغلی وای.
یعنی نه دی راغلی په دې توافق کې دغه ذکر نه دی راغلی په توافق کې
قطعا په دې کې د وسلو بخیات شوی نه دی. بل دا خبره لکه چې تاسو ویل دغه وسلې خو طالبان ته امریکا نه دي ورکړي دغه وسلې دوی د جمهوریت امنیتی ځواکونو ته وزارت دفاع ته وزارت امنیت ته وزارت داخلی ته دوی ورکړي وو او په دغه برخه کې دوی ټریننګونه ورکاو دوی ته ټول تجهیزات دوی ته ورکاو د دغه تجهیزاتو د استعمال په دې کې دا کم سلام نه دی اته میلیارده ډالر سلام دی په دې کې هلیکوپتر شامل دی په دې کې تیارې شامل دی په دې کې ترانسپورتي تیاری شامل دی په دې کې درې سوه زره سپکې وسلې شامل دی په دې کې د بایومیټریک سیستمونه شامل دی په دې کې د شپې دوربین شامل دی په دې کې ام فور کارابین ټوپکونه چې مخصوص امریکایي دي.
یعنی وبخې اتمر صاحب محترم یعنی دغه د افغانستان حکومت چې د اکوله او امریکایانو هم دا ویلي رپورټونه راتلل چې د افغانستان اردو خام مجهزه ده او جوړه شوې ده د درې لکه شلو په حدودو کې دی اوس پاوز لري ډیر قوي دی او دا خو نو هم دومره وسلې خورته په کار وینو کډرې لکه وو چې روسا کوم رپورټونه راغلي دي هغه خو بیل خبره ده خو دا خو په کار وی ورته او ستاسو خبره شته د افغانستان حکومت د خپل جمهوریت ورکړی و چې دغه ادعا و چې موږ د پاوز غدې بیرته لسره ورغاو درست ښه
یقینا
و سوال دا دی چې دا چې امریکا سره غوړي دا وسلې ته بیرته اخلي د خپل سوال دی زما سوال دا دی چې پاکستان دا کوي چې موږ ته خطر دی او طالبان وایي چې هیڅ خطر نه دی دا وسلې مسؤول دي د څه کوم دلیل شته د څه کوم واقع یا پیخه چې تاسو ورېدلې وي لوسیمو وي چې دغه وسلې استعمال شوی وي د پاکستان په ضد دی خو چې ټي ټي پی دغه وسلې استعمال کړی دي په افغانستان پاکستان کې بیا امنی جوړ کړی ده.
زموږ ځکه ده چې دغه مسله راځنه یې کې بازې ځایونه کې راغلل دا د دوه دوه نیم کال مخکې خبره ده چې په کشمیر سرینګر کې دغه وسلې د هند د امنیتو ځواکونو د خوا نه ونیول شوې او هغوی خپل اخبارونو کې دا راپور خپور کړ چې دغه وسلې هغه وسلې دي کوم چې د امریکایانو نه ترلاسه شوي دي یعنی د امریکایي وسلې دي. همغه وخت کې ما خپله یو مقاله په دغه برخه کې ولیکه په اخبار کې چاپ شو هغه وخت کې چا دې خبرې ته دومره پام نه کوو دغه وروسته طالبان اول چې طالبان دوی واکمن شو په دې اول څو ورځو کې دوی خو دغه ټول تجهیزات باندې نظر نه درلود. یو دا خو چې طالبان سره په دې جګړه کې نورې ډلې لکه ټي ټي پي لکه انصار الله لکه نمونه ډیر دي دوی ورسره ملګري ول او په اولو څو شپو کې هغوی هر یوې د همدغه غنیمت ده ځان ته وسلې ترلاسه کړې. ما خپله په رسنیو کې ولید چې د بیت الله مسعود کاروان په نوم چې سپینه ټوټه په دغه هموې امریکایي هموې باندې لګېدلی و دا په پاکستان کې ګرځېده او دغه تجهیزات یو تعداد ایران ته واوخت ولېږدول شول یو تعداد د سپین بولدک د لارې پاکستان ته لاړلې.
یعنی افرادو او مختلفو ډلو چې دوی کولی شو هغوی را وایستې ځکه هغه وخت کې داسې نظم نه و په کابل کې
یو
مسؤلیت
دا خبره ده. بل خبره دا دی چې خپله طالبان هم د طالبان مشران د طالبان قومندانان دوی د دغه سلاحو نه من هیڅ یو آیت استفاده کړی په تور بازارونو کې دوی خرڅ کړي دي همدغسې په منځني ختیځ کې دغه سلاح لیدل شوی په افریقا کې دغه سلاح لیدل شوی د غزې په جګړه کې دغه سلاح لیدل شوی او نور نو دا هم امکان لري چې د خپله د طالبانو نه ځینې هغه کسان چې دوی صلاحیت او قدرت لري دا په تور بازار کې وتلی ځکه دا زما د خولې خبره نه ده. دا په اخبارونو کې راغلی دی چې تور بازار ته دغه سلاوې وتلی دي او ځینې ګروپونه دې نه استفاده کړی دا یې اخیستی.
بلې خو په دې لکه څنګه چې تاسې دغه توضیح ورکړه تشریح ورکړه خو په دې خو پاکستان هم پوهیږي هغه د رپورټونه نشر شوي دي که په دې اواخرو کې دا کار شوی نو د پاکستان دا ادعا به خلک یا کارپوهان تر یو حده ومني. اتمر صاحب یو څو دقیقې وبخې یو څو شېبې تاسې صبر وکړئ بیرته راځو بحث ادامه لري وخت پاتې دی.
یوا موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
درنه وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستلې مشهید خبرونه اوریدو ته مننه چې د امریکا غاک خبرونه او یو خپل نظریات څرګندوي لګروس سبا ساسي غاک پروګرام ال ترشی بیا خپل نظریات څرګند کړي. زه اوس د نړیوالو نظام او بخې سیاسي او امنیتی چارو کار په اساس ختمر سپ سره غږیږم او مسله دا چې پاکستان وی چې د کوم وسلې چې د امریکایي نظامیانو نه د افغانستان د دوی د وټلو په وخت کې پاتې دي وې زمنګ امنیت ته خطر پېښ کړی دی او د ټي ټي پی کسانو وې دا وسلې استعمال کړې دي. دا د پاکستان ادعا ده چې طالبان ردوي خو موږ غواړو چې تحلیل او تفسیر د اتمر صاحب نوورو یو اندازه خبري وکړي معلومات ورکړي خو د دې کتابي اوریدلې. اتمر صاحب محترم بیرته سوال وزدا دی چې د غشخړه د ډیر وخت رئیس روانه د پاکستان د ایډیا چې ټي ټي پی مرکزونه الته په افغانستان کې دي او طالبان ته مونږه سوسو واره د خبرو وکړه چې دوی مخاوني سي تاسې او می پرې دي چې په پاکستان کې مونږ ته مشکلات خلخي. دا د پاکستان ایډیا د طالبان وی هیڅ څه څوک نشته دي د سې کمرډاله نشته دي چې ټي ټي پی سره څوک همکاري ولري یا مرکز دلته وي. په هر صورت دا د دوه خواو ادعا ودي ساسې په نظر د دغه ادعا او حل شته د حال کملار لري د وسلو خو مو ویلي چې دا وسلې په اول کې ډېر نور زینو ته هم د افراد او قومندانانو ډلو په وسره رسیدلې او خلکو د غنیمت په حساب هم خرسي کړې دي. ښه
د حال لاره خو هر موضوع تشته ده که څوک وغواړي د حال لاره پیدا کولی شي لیکن خبره دا ده چې ټي ټي پی د طالبانو مشر ته بیعت کړی ټي ټي پی او افغان طالبان دا دواړه د فکر لحاظه حتی د تشکیل لحاظ دوی دې سره نږدې دي. او دغه نن ما په یو اخبار کې ولوسته، شاید تاسو هم په خپل خبرونو کې دا خبر اخیستی وي، چې د بادغیس د ولایت معاون د دې زوی د بدرالدین یوسف په نوم پاکستان کې د ټي ټي پي سره کله چې دوی یو عملیات کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د خوانه وژل شوی، او دا پاکستانی رسنۍ دا تایید کړی او دلته مشخص دا نوم اخیستل شوی. اوس خبره دا ده که موږ دغه دواړه سره بیلوو، دوی بیل نه دي، ځکه ټي ټي پي اوله کې مخکې د دې نه چې طالبان افغانستان کې په قدرت ورسیږي، ټي ټي پي د طالبانو مشرتابه ته بیعت کړی. بله خبره دا ده چې ټي ټي پي خو په 2014 کال کې یا 2015 کال کې رسمن پاکستان کې اعلان د موجودیت وکړ. طالبان خو یو ویشتم کال کې دوی افغانستان کې دوی واکمن شول. دغه ټي ټي پي خو پاکستان کې و، دغه طالبان هم خو پاکستان کې و. اوس دوی څنګه دا ادا کوي چې ټي ټي پي افغانستان کې دی او ټي ټي پي زمونږ دپاره خطر دی؟ که ستاسو دپاره خطر او تاسو یو اقلیمي هیواد یاستئ، تاسو 15 لکه نه تر 1 میلیونه پورې امنیتي ځواکونه لري، نو تاسو څنګه په دې وکالو کې دا یوازې ټي ټي پي تاسو په پاکستان کې ونشي کولای چې دا له منځه ویسئ یا دومره محدود کې چې تاسو ته خطر نه وي؟ خو دوی خپله یو لوبه روانه کړې او دا لوبه د پاکستان د استخباراتو تر مدیریت لاندې ده. یعنی دغه څه تحولات چې په سیمه کې راځي په دې کې پاکستان د استخباراتو بر لاس دی، او دلته پاکستان اول خو
مننه اتمر صاحب محترم، ډیر تشکر. خبرونه د پایته ورسیده، ز ساعت ته ګورم آینده خبرونو کې انکشافات په اړه کې بیا هم ساسي او نورو کارپوهانو نظر اخلو. اوس سیم په مخه کوم ودان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان.
سلامونه سړی مشي،
ز خایسته سعادت لامیم،
ز احمد شکیب يم،
ز ګالیا رانا نورستانه يم،
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ